ستړي مشي د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه مهم سرټکی. کابل کې د بهرنیو چارو وزارت مخې ته چاودنه شوې ده. خو امریکا د دفاع محکمې پینټاګان ویلي چې امریکا په افغانستان او سیمه کې د ترهاګرو ډلو په موجودګۍ د تل په څیر خبر ده او د مخنیوي دپاره یې فضايي وړتیا لري. او د خیبر پښتونخوا د بنو، باجوړ او وزیرستان نه وروسته په مومند ضلعه کې هم سیاسي او مقامي مشرانو د امن جرګې په نوم غونډه کړې. دوی د ریاست نه غوښتنه کوي چې په سیمه کې د امن پر ځای کړي. نړیوال بینک په روان مالی کال کې د پاکستان د اقتصادي ودې کچه 2% ته د رسیدو اټکل کړي چې مخکې دغه اټکل 4% و. اقتصادي چارو پوهان وایي که داسې وي نو هیواد کې بګراني او بیروزګاري نور هم سوا شي. او د امریکې، مکسیکو او کینیډا مشرانو ویلي دوی سیمې ته د ورپېښو چیلنجونو لکه د کډوالۍ ستونزه، د نشایي توکو سمګلینګ او تجارتي لوزنامو کې د چین مقابله او په یوکراین کې د روس یرغل په ګډون ګډه همکاري کول غواړي. د دې او نورو خبرونو د تفصیل لپاره راسره د خبرونې تر پایه مل پاتې شئ.
ستړي مشئ، دا د وایس اف امریکا دیوه ده، خبری خبرونه ده. نن تاریخ 11 جنوري 2023 کال دی. لوی خبر هم په افغانستان کې د برید دی چې الته پکې مرګ جوړ زیاته غوښتې ده. په دې اړه باندې زموږ سره په سټوډیو کې د ډیوا همکارو په افغانستان په حالاتو باندې جوړ نظر لرونکي فادلامي صاحب موجود دی. وتار کلی وستړی مشه، په خیر راغلی فادلامي صاحب. فادلامي صاحب، په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت مخې ته د چاودنې خبر دی، په دې اړه باندې څه معلومات لري؟
دا چاودنه نن د کابل په وخت شاوخوا 4 بجې د مازدیګر شوې ده او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دروازې مخې ته شوې ده. په سوشل میډیا باندې ډیر زړه بوګنونکي تصویرونه خپاره شوې دي چې پکې خلک مړي او زخمیان نه معلومیږي، خو مقصد خلک پراته دي په سړکو باندې. او په دې وخت کې داسې رپورټونه ورکړل شوې دي چې ګنی په دغه وخت کې چې دا چاودنه کېدله، دننه په خارجه وزارت کې طالب چارواکو د چینایي سفارتکارانو سره لیدل او د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرسیال مهاجر فراهی د فرانس خبری آژانس ویلي چې یو چینایي پلاوی هغه وخت کې د بهرنیو چارو په وزارت کې له طالب چارواکو سره په ملاقات بوخت و چې چاودنه وشوه. او د چاودنې نه پس د چاودنې د مړو او د زخمیانو په اړه باندې مختلف قسمه خبرې مخته راغلي دي. تر ټولو تازه خو د کابل د پولیسو ترجمان خالد ددران رسنیو ته ویل دي او په سوشل میډیا باندې هم لیکلي دي چې د دغه چاودنې له امله 15 تنه عام خلک وژل شوي دي او د زخمیانو په اړه یې څه نه دي ویلي. خو مګر د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت یو چارواکی چې هغه هم د خبری رسنوی سره خبری کړي دي، هغه بیا ویل دي چې البته دغه چارواکی نوم استاد فرید خودل شوی دی، هغه د مړو شمیره 40 خودلې ده. او بیا ځینې ځایو کې ویل شوي دي چې ښایي د دې نه هم لوړې. او هغه تصویر کې چې په سوشل میډیا کې خپور شوی دی، حداقل یا لږ تر لږه د 9 کسان نو هغه جسدونه یا لیدل کیږي چې په سړک باندې دي، چې معلوم میږي نه چې دوی زخمیان دي که مړه دي. په هر صورت دغه هغه وروستۍ صورت حال دی تر اوسه پورې. او د دې برید پړه هم چا په غاړه نه ده اخیستی. د طالبانو خارجه وزارت یو بیان هم جاری کړی دی او په هغه کې دا چاودنه په کلکو ټکو غندلې ده او هغه یې د اسلامي اصولو خلاف کار ګڼلی دی چې په عام خلک باندې چاودنه کیږي. ګر چې د دین مخ کې په 13 کالو کې طالبانو هم په حکومتي ودانیو او حکومتي چارواکو دغسې چاودنې کړې وي او دغسې چاودنې شوې وي. خو وست طالبان بیا دغه یو غیر اسلامي عمل غنی. البته د سیمه کې هغه شاهدان چلته و نوم نه دی خودلې، خو وایس اف امریکا ته ویل دي چې نوم به پټ ساتل کی، خودي دا خبره کړی چې کلال ته 14 وشو د 14 نورو سبیا د دزو غګونه هم اوریدل شوې دي.
صحیح دا تاسو څنګه وی چې مواری لا چانه د قبل کړي د دینه مخ کې هم دغه شانتي سو بریدونه شوې دي، په دې نسدو کې ښکارا وخت پوښ باندې مونږ پر رپورټونه هم کو سره وان دي د بریدونه دینه مخ کې مواریان سو غخلی چې طالبان مخ کې خو بدوی کول حمله به کول بریدونه مواریان وغستلې و سوق دي او ولې د حالات دومره د کنټرول کې هغه مر نه دي چې څومره پکارو.
په افغانستان کې د تیرو کلونو کلونو کې د حملې په حکومتي ادارو سرکاري ادارو باندې په وزارتخانو باندې ګڼ شمېر حملې شوې دي، په هسپتالونو باندې حملې شوې دي، په تعلیمي مرکزونو باندې حملې شوې دي، په عامو خلکو، په حکومتي مامورینو، په عسکرو، په پوځیانو باندې. په خوا کله به طالبانو د دینو حملو ذمہواری په غاړه اخیسته، د دینو حملو ذمہواری به داعش دل په غاړه اخیسته، قسمه قسم حملې کېدلې. خو اوس چې طالبان په خپل په واک کې دي، اوس نو امنیت د دوی تر غاړه دی، اوس هغه 14 چې څه کیږي هغه طالبان غندي او تر اوسه پورې یو څه بریدونه چې شوې دي. د مثال په توګه تاسو وایم چې څو مده مخکې په کابل کې د چینایانو په هوټل باندې برید وشو او هغه کې هم 14 وشوي هم دز وشوي او وروسته بیا د داعش دلی دغه په غاړه وخت دغه 14 پړه. همداشان د کابل ایرپورټ ته نږدې دلته یو 14 وشو څو ورځې مخکې یو چک پوسټ سره نږدې په طالبانو باندې چې په دغه ذمہواری هم طالب هغه داعش دلی په غاړه واخسته. او دغه مخکې ک وګورو په پاکستانی سفارت باندې، د پاکستانی سفارتکارانو باندې هم یو حمله شوی و، اگر چې پاکستانی سفارتکاران پکې نو وژل شوی، خدای سي حمله شو وشو او دغه ذمہواری هم داعش په غاړه واخسته. دغه عملی دي د نننې حملې ذمہواری در وسنه ده معلومه، امکان لري دا امکان شته چې داعش د ذمہواری په غاړه واخلي، خو تر اوسه پورې کار خبر پلاس کې نشته. او طالبان هڅه کوي چې اوضاع کنټرول کړي، ځکه د خلکو تامي هم امدادي ته نه چې وس خو دوی په واک کې راغلي، په جنگ هم د طالبان په وینا په افغانستان کې نور جنگ ختم دی او طالبان دا دعوه کوي چې افغانستان ته امن راوستي دی، امن قائم کړی دی، مګر په عمل کې دغه شی تر اوسه پورې بیا هم د اندېښنې وړ پاتې دی، ځکه 14 کېږي عام خلک وژل کېږي، نه هغه کسان چې وژل شول د خارجه وزارت مخې ته، ګرچې د ټولو هغه پیژندګلوي تر اوسه پورې پر رسنیو کې مخې ته نه ده راغلي، خو په سوشل میډیا کې داسې ویل کېږي چې دا د خارجه وزارت هغه ملکی کارکونکي هم پکې شامل وو. د ځینو افغان سفارتکارانو، پخوانیو سفارتکارانو لا هم خواشینی ښودلې ده، ځکه چې د دوی هغه پخوانی همکاران وو چې دلته نن ووژل شو او ژوند یې د لاسه ورکړ. نو دغه لړۍ دوام لري او امریکا حکومت هم په تازه کې دا اندېښنه ښودلې ده چې دوی د دین اندېښنه لري چې په افغانستان کې داعش ورو ورو کوي خطر ډیر شي.
د ډیو کتون کوردین کو په دې اړه باندې به نور معلومات تاسو د ډیو په فیسبوک باندې چې څنګه مخه ترازی هغه به تاسو ته وړاندې کوو، تاسو دا غی نتر لاسه کول شي. فاطمه میسب ډیر زیاته باندې کو د معلومات شریک کول د وخرا کول یو جهان من
سلامات اوسئ.
د ډیو سره اوسې د وایس اف امریکا ډیو د خبري خبرونه لا دوام لري. په افغانستان کې د ځانمرګي برید د خبر چې کم دی، په دې کې د مرګ جوړې پړه باندې تاسو واوریدل، په دې اړه باندې رسته چې کوم معلومات راځي نو هغه به د ډیو په فیسبوک باندې دغه معلومات مونږ تاسو سره شریکو. خو د امریکای د دفاع محکمه پینټاګان ویلي چې امریکا په افغانستان او په سیمه کې د ترهګرو ډلو په موجودګۍ د تل په سیر خبره ده او د مخنیوي د پاره فضائي وړتیا لري. په دې اړه باندې مونږه د لوی خبر پښتونخوا کې د سیډونکو اسماعیل خان صاحب نه پوښتنه دغه تاسو ته نور تفصیل په دې کې وړاندې کوو.
دا ستاسو چې د امریکای سره دا خوشتړي دی چې تاسو د انګلیزي په اصطلاح کې اوور دی هورایزن دا مستیو اصطلاح استعمالي یم نکایا نو دا هودي کوي په سیریا کې چې وګوره اوس هم دی د داعش خلاف تکي هوایي یا فضائي بریدونه کوي په کله کله خو په کې په ځواکونو په دغه رنګ کې بریدونه کوي په هغه په کې شرکت کوي او په عراق کې کوي نو زما دغه خیال دغه دی چې داسې څه دغه نشته ځکه چې دې نه مخکې تاسو خو قتل نو په افغانستان کې په کابل کې هم چې کله دی امریکې دا دعوه وکړله چې دی هلته کې برید کړی دی په هغې برید کې چې کوم دی نو د القاعده مشر ایمن الظواهری په کې پژل شوی نو د هغې نه خوب دغه معلومیږي چې دې سره چې کوم دی د اوور دی هورایزن خبره کوي نو هغه خبره کې دغه شتري او طالبانو بیا په امریکې باندې تور لګولو چې دی د دوهې د اګریمنټ دغه کړې د خلاف ورزي کړې ده امریکایانو په طالبانو باندې لګولو چې دی هم د دوهې خلاف ورزي کړې ده نو د دې دغه خبره کې څه پښتري صداقت پښتري
صحیح اسماعیل خان سه بیو طرف ته تاسو د ایمن الزواهری خلاف د هوایی بریټ خبره وکړله په هغه ټایم کې طالبانو پاکستان تور لګول چې د پاکستان هوایی حریم یا حدود استعمال شوې دي رانه سنا الله صاحب چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دی هغه هم دا خبره کړې و چې په د ټي ټي پی خلاف په افغانستان کې عملیات کول شي یا دغه نغه اغي واپس شول د خبرینه پاکستان او افغانستان ټي ټي پی یا نور داسې ګډې ډلې چې کوم دین دوی کامن انمي ګڼي ایا تاسو ګڼئ چې کچرته په افغانستان کې داسې بریټ کیږي نو د پاکستان او د افغانستان تعلقات او د طالبانو سره د پاکستان تعلقات به څنګه پاتې کېږي
د خپل خیال دی چې پاکستان خو به داسې ساحه نه کوي پاکستان کې په دې باندې خلک وی دي چې دا یو خاص موضوع او خاص حساسیت لري طالبانو د افغانستان طالبانو سره پاکستان چې کوم دی اړیکې دي هغه دغه موضوعات دا په لوی ځل داسې شو چې کله د جی ٹی پی دا خپل تک بریدونو کې یو سوچند اضافه شو دا نه پس پاکستان داسې په اعلانیا د دې باره کې خبرې شروع کې په افغانستان باندې د اوله کلتور او چې د افغانستان د غرنګ حمله کې د دې نمک کې پاکستان کوشش او حسدا و چې د غرنګ موضوع په د میډیا په دغه کې را نشي په کار خبرو نشي او د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې کومه د جوائنٹ کوارڈینیشن کمیټه چې کومه اول دکې کی د دوه اړخونو ترمنځ نو پاره کې دغه موضوعات پاره کې دی په بحث باندې راځي نو زمونه د خلک پاکستان بدارګه څو پلان ولري البته دا غته چې امریکایان په تاسو ته خپت را چی څنګه دغه رنګ مکه په کابل کې بریټ کړو دغه رنګ دغه لري بیا د خپل وقتن فوقتن خپل لیستونه پر فرستونه هم اپډیټ کوي کله پکې یو نفر ورواشي د ټي ټي پی کس نیم پکې اوس په نیو ورځو کې هم د خپل د فرستو دغه ته ټول پولیس باندې راټول نو امریکایان خو هغه کې په دغه باندې یو زړه ما خپل یقین دي چې دغه رنګ دغه کیږي د سره باندې سره د دې چې پاکستان دا وایي چې دلته کې ته پاکستان دلته کې هیڅ داسې وایډګر امریکایان له نه دی ورکړې دا پاکستان د امریکایان د بریټن کې خو بیا هم افغانستان کې به دا شک طالبانو دغه وچې ته د پاکستان د لارې دغه رګي بریټن کې
ډېر زیات مننه کو اسماعیل خان سره تاسو وخرا کړو معلومات هم شریک کړو جهان مننه د وایس اف امریکا دی ودا د وګړو ژوند یا د سټیزنز ژوند ساتل یا خوندي ساتل دا د ریاست سیمواري ده د باجوړ نواخله د بنو او د وزیرستان پورې بیا دغه پر امنه احتجاجونه شوې دي په څنګه چې په وزیرستان کې لا پرلت ناشته دغه شاندې په مومندو کې هم د غوښتنه شوې ده د ریاست نه چې د سیمې کې د امن پر ځای کړی په دې اړه باندې نور تفصیل لرته د سیمې څخه د ډیوا خبريال ارشد مومن په دې رپورت کې وړاندې کوي
دا په خبر پښتونخوا کې د روان کال اولنو یو لسو ورځو کې سلورمه احتجاجي مظاهره ده د بنو جنوبی وزیرستان او باجوړ وروستو نن د مومندو سیاسي ګوندونو کارکونکو او ځای مشران د امن جرګې په نوم راټول شوي وو. دوی غوښتنه کوله چې په خیبر پښتونخوا کې د بدامنۍ پیښې یو ځل بیا سیوا شوي او دوی غواړي چې ریاست د امن پر ځای کړي.
تاسو ولیدل چې د قوم ثابت کړه چې په امن کې اختلاف نشته. نن د دغه سپینې جنډې لاندې د هر مکتبې فکر خلک راغلي دي او هغه ناشتي او هغه امن غواړي او امن غواړي او دغه امن د ریاست نه غواړي، دغه امن د دې ادارو نه غواړي، دغه امن د دې حکومتونو نه غواړي او دغه امن د دې خلکو ضرورت دی.
په پاکستان کې د ترهګریزه جګړه کې د شپږو زرو نه زیات خلک وژل شوي چې زیات شمیره پکې د پښتنو خودل کیږي. د ترڅنګ په قبایلي ضلعو ملکنډ ډویژن کې پوځي عملیات شوي چې په لکونو خلک پکې د کور شوي. د جنگ نه اغېزمن شوي خلک وایي کورونه وران شوي، روزګارونه خراب دي او د کورنو غړي لا درک شوي دي.
خبره کوم چې زمنګ دی بجوته وګوري، ما دا وڅ دا کوم شوما دا وڅ دي، قسم په خدای چې ما دا دی باران کې دی سکول نه روان کړی دی، نه جوړ دی زما خپل بچي زما ورورونه. تاسو دلته وګوري دلته ولاړ دي، د مخ ته ما دا بینری ورکړی دی ته ولاړ دي، دا مام دین نه وځي چې مسلمانانو ما څه ودرېږي، ما سره خبره وکړي، ما دې خلکو ته پوښتنه وکړي.
د دې امن احتجاجونو په اړه له هم د خیبر پښتونخوا حکومت کوم دریز مخې ته نه دی راغلی. خو د امن په اړه د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي د پاکستان ریاست به د خپلې عملدارۍ چیلنج کوونکو ترهګرو د پاره د هیڅ غم لرلو پالیسي نه خپلوي او په امن به هیڅ سودا نه کیږي. احتجاج کوونکي وایي که ریاست امن پر ځای نه کی نو دوی به د احتجاجونو لړۍ پولیسو بې ته وغځوي.
د دې درو د دې سردرو د دې غرونو د دې بازارونو نه حقيقي مقامي غږ دی. دا غي په نتیجه کې دلته پښتنو مشران هم را روان دي. موږ خواس دا کوو چې دا پښتانه به یو کیږو ان شاء الله، یو ورځ به د دې پاتونو په نتیجه کې وړاندې راځي چې ټول پښتونخوا به په یو ورځ باندې پاتون کوي. دا امن که په سوال نه راولي نو د قام په چغه باندې به د خاور باندې موږ امن راولو.
د لارینینو د لړۍ په خیبر پښتونخوا کې د اگست میاشت نه را په دې خوا شروع شوی چې د ځی خلکو په وینا په سواد کې وسلوال ښکاره شو او په دیر کې د صوبای اسمبلی غړي باندې ډزې وشوې. د دیر او سواد د بدامنۍ په ضد او امن په حق کې د احتجاجونو لړۍ قبایلي ضلعو او د خیبر پښتونخوا نورو برخو ته هم وغځېده. په دغه وخت پاکستان حکومت او ټي ټي پي ترمنځ مذاکرات هم روان وو. خلک دا وکړي چې خیبر پښتونخوا کې ځای په ځای وسلوال لیدل کیږي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، دیوا مومند.
دا د وایس آف امریکا دیوا ده. په وزیرستان کې د څو ورځو نه ناست پر لټ د هغې خبرې د انتظامیا سره ناکامې شوې دي. هغې غواړي څه او انتظامیا په دې اړه باندې څه وایي تاسو ته دا هر څه په دې رپورټ کې د سیمینا د ډیوا خبریال عدنان بیٹن وړاندې کوي.
په کوزه جنوبی وزیرستان کې د امنیت پر ضد او امن د پاره روان احتجاجي پرلت نن په شپږمه ورځ نور غزول شوی. پرلت کوونکو زیرې تتلونکي او راتلونکي د ګاډو تګ راتګ لوی لارې تړلو ترڅنګ په علاقه کې امنیتي عسکرو مرکزونو او پوځي کلو ته غزیدلې لارې هم تړلې دي او د حکومتي دفترونو څخه هم بایک هاټ کړی.
لکه څنګه چې پته رو چې په ونه کې ډېره بدامنی پیدا شوې ده، مې دغه چې کوم دلته دا ولسی پسوند دی دای کی میش په ګانډ شمیر تعداد باندې شرکت هاو ک په دای میجه د امن طلبګاری چې میشته امن روشي کنه حقوق خور وجدا جامره چې پاکستان میشته حقوق کر کړی وي یا میشته خپل موازر کړی وي یک نه خو میشته خپل د پټل چې حکومت میشته سخت مایوسی.
احتیاج کون کی وای علاقه د وسلواله او د پاکستان د پوسټر منز د اوږدې مودې راسه د جنگ میدان جوړ شوی چې پکشي ځای خلک ځاني او مالی نقصان سره مخ کیږي. زیاتوی د انتظامیه او په علاقه کې د پولیسو مشغانو سره مذاکرات شوی خو ځکه ناکام مشروچ تر دې مهاله په علاقې کې د امنیت د ټینګښت لپاره کوم ګام نه دی اخستای او یوازې دوی ته ویل کېږي چې پرلط ختم کړي.
په باره کې اسسټنټ کمشنر نوستو او نه ډي سي او نه ډي پي او او ډي اس پي غلایو نو د یغه داس خبره وکړي چې کله میج ورته ویل چې د امیج مطالبه ځنه مطالبه لږ کې ټایم غوړي ځنه موجوده لکاوس چې وایې فورن ال کیږي ټول دلې وي نو هغه چې میج ورته ویل بیا د لږ کې لکه به واسه تون شکوراک او دای اسې یو ډرامه جوړا ولا اسې یو غاپلا گو نو میج صرف امن غوړي.
په دغه پرلط کې د جمعیت علما اسلام مولانا فضل رحمان ګوند څخه پرته د علاقې په زرګونو شمېره سیاسي او غیر سیاسي ډلې برخه اخلي او وای په علاقه کې د بدترین امنۍ سره مخ دي، چې تر مخه په زور به درکې د امنیتو پر مهال عام ولز د زورولو پیسو د پر د خلکو تشتول او هدفي پیښو ترڅنګ د کاروباري خلکو څخه کلنګ اخستل شامل دي. احتجاج کوونکي وای په علاقه کې تلپاتې امن غوښتنه کوي او وای که حکومت وګړي په ایو ورځ کې دغه ته امن پر ځای کولای شي.
نو کله چې دا تمه شروع شو زما خو بالکل نوی نوی ورځې لې په نه او زبیا هم دا وی سره کېناستم او دا و چې کوم خبرې ما په غور سره واورې دي. دا امن په والو سره هو دای پتی کې دوی مرای وشته نه هر سړی امن غوړي کاغه ملټری دا کاغه ایف سی دا کاغه مونږ یو کاغه عوام دی مونږ ټول د دې لپاره کار کوو ان شاء الله او مونږ به له ځلې خپل کوو. ما غیت دا ډا ګرن ور کړی نه چې دې به ترنی والا تا چې ان شاء الله په دې مت کې مونږ کار کوو تاسو ته د تسلی مطابق په کار کې.
احتجاج کوونکي په صوبایي پارلمان کې د علاقې منتخب شوی استازي او د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف غړي نصر الله وزیر څخه هم شکایت کوي چې د دوی د امن په ستونزه خلای دی. وایي صف امریکا ډیوا هغه سره واتس اپ دلاري دا پوښتنه کړي خو تر اوسه څه جواب نه دی ویلی. عدنان بیچنای ډیفا کوزا جنوبي وزیرستان.
دا د وایس اف امریکا ډیو د خبری خبرونه لا دوام لري. ډیو تاسو په فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او یوټیوب باندې هم فالو کولای شئ. د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې د پاکستان خارجه وزیر بلاول بټو زرداری نور هوادونو تزي خو تر ټولو مهم هواد افغانستان ته تر وسه لانړو. په دې اړه باندې سیډون کیسه نظر لري. تاسو ته د سیمې څخه د ډیو خبريال عثمان خان په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلی که په افغانستان کې د واکمنو طالبانو سره اړیکې خراب شوې نو په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد هڅو تبا تلپاتې تاوان واړوي. سیړونکي وایي په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ د نوي په لسیزه کې پاکستان ته ډیر زیان رسولی. اوس یو وار بیا افغانستان د طالبانو د واکمنۍ لاندې دی. پاکستان ته به ډیر د احتیاط نه کار اخیستل وي.
ریپیټ کو نو دا به یو غلطی وی. مونږ ته پکار دی چې مونږ دنیا ته ګورو، مونږ خپل مفادات ته ګورو. اوس زمونږ ملک کې دنه د دهشتګردی یو لهر دوباره شروع شو. دا مخکې نه وا، ٹی ٹی پی دوباره ایکټیویټ شو. نو آیا مونږ ته قتل غواړي چې دا د افغانستان کې د طالبانو ټیک اوور ریزلټ خو نه دی چې دلته ٹی ٹی پی دوباره ایکټیو شو؟
سیړون کی نظر لري دا ډومبه وار نه دی چې عمران خان د طالبانو په مرسته کې بیان ورکړی وي. لدی وړاندې هم نوموړي سوزله د هغوی په ملاتړ کې بیانونه شریک کړي. وایي کله چې طالبان په افغانستان کې په واک کې راغلو نو عمران خان یې هرکلی کړی وو.
عمران خان هغه پالیسی د طالبانو هوا حق له سره چې کافی واضحه ده، هغه دا وایي چې یاره د طالبانو سره د مذاکرات وکړی شي. هغه دا هم وایي د نقم طالبان د هغوی باره کې به هم دا خبره کوله. کله چې طالبان په افغانستان کې جنګېدل په هغه ټایم کې به هم دا خبره کوله. او ظاهره خبره چې په دې باندې کم نور کم خلک دي هغوی به نیوکې کولې. هغوی مطابق داره چې عمران خان چې دی نو پرو طالبان د ډېرو خلکو په د طالبان خان هم وي.
عمران خان په خپل بیان کې ویلي دي چې د پاکستان موجوده حکومت دوه وزیران چې په حالاتو نه دي خبر افغانستان په اړه غیر ذمہوار بیانونه ورکوي چې هلته به حمله وکړي. په افغانستان کې واکمنو طالبانو زمو سره مرستې کول پریخودي. په راتلونکي کې د هغې اثر بداوي که د ترهګرۍ جنگ بیا پیل شو نو دا به روان وي. پوهان وایي د امریکا او غرب هیوادونو سره د تیر پی ټی آی په دور کې ترنګل شوي اړیکې بیرته بحالیدل د موجوده حکومت لویه لاسته راوړنه ده.
دا زموږ خارجه پالیسی کامیابی وه چې پرون بل ورځ په جنیوا کې کوم ډونر کانفرنس وشو نو هغې کې ډیر زیات ښه ریسپانس د دنیا طرف ته مونږ ته ملاو شو. او دې کې نه صرف فارن منسٹر بلکه دا انټایر سیټینګ چکم ګورنمنت دی فدرل ګورنمنت دا د دې خکاوي شنو.
دا نړیوالو اړیکو پوهان وایي ګنې داسې هم نه ده چې بلاول بټو په مشرۍ کې د پاکستان خارجه وزارت گاونډي هیواد افغانستان په پام کې نه دی نیولې. وایي په ورستیو کې د خارجه چارو مملکت وزیر حنا ربانی کر د افغانستان مهمه دوره کړې وه. عثمان خان وایس اف امریکا ډیوا پېښور.
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساتا په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل دری.
هر ورځ سلی رش ساتا.
دا د وایس اف امریکا دیو ده. د امریکا د ترهاګرۍ په وړاندې د مبارزې د ملي مرکز مشره وای په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه اندېښمنونکي نښې ویني. نور تفصیل په دې رپورت کې درته د ډیوا همکارا منزه شهید وړاندې کوي.
میرمن ابي زید د سه‌شنبه په ورځ د جنوري په لسمه د واشنگتن د انسټیټیوټ په یو بحث کې وویل چې دوی همدارنګ د سینخي ویني چې خایي یاد ډله له خپل جغرافي هاخوا او لاړه شي. د امریکایي چارواکي څرګنده کړه چې په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه څخه ډیر اندېښمنه ده، خو هغه په دې اړه څه ونه ویل چې یاد ډله به په څومره وخت کې له افغانستان څخه بهر د هغوی ګټو ته ګواښ متوجه کړي. میرمن ابي زید زیاته کړه چې موږ باید د هغو سازمانونو د ګواښونو په اړه چې په بهر کې میشت دي او غواړي په هیواد کې د امریکایانو په وړاندې برید وکړي واقعا هوښیار اوسي. د ترهګرۍ په وړاندې د امریکا د مبارزې دغه چارواکي خبرداری ورکړ چې د القاعده او اسلامي دولت په شان جهادي ډلې نشي هیرېدلې. بلخوا د امریکا استخباراتي معلومات څرګندوي چې د افغانستان په نورو برخو کې چې د القاعده غړي وو یا د طالبانو او یا هم د حقاني شبکې په لارښوونه څنډې ته شوي دي. ابي زید زیاته کړه چې د هند په وچه کې د القاعده پورې اړوند ډله چې یو وخت فکر کېده په افغانستان کې سو سوه جنګیالي لري اوس لا درک شوي دي. امریکایي چارواکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو له ګواښونو اندېښنه څرګندوي چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د 2022 کال د اګست میاشتې په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې د کابل په شیرپور سیمه کې د القاعده مشر ایمنل زواهری د بې پلوټه الوتکه په برید کې وژلی دی. د امریکا د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې د ملي مرکز مشري میرمن ابي زید یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د الزواهری ځایناستی ټاکل شوی که نه، دا هغه پوښتنه وه چې تر اوسه القاعده ورته ځواب نه دی ویلی. الزواهری مخکې له دې چې د امریکا په هوایی برید کې ووژل شي د کلونو لپاره پټ ژوند کاوه. القاعده تر اوسه د هغه ځایناستی نه دی ټاکلی. یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې سیف العادل چې له دې مخکې د مصر د ځانګړو ځواکونو یو ټیټ رتبه غړی و اوس د القاعده جګپوړی غړی شوی دی او ښایي چې د الزواهری ځایناستی شي. امریکا د هرو هغو معلوماتو په بدل کې چې د سیف العادل د نیولو لامل شي د $10 میلیونه جایزه ټاکلې ده. بنظر شهید دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډی سي.
دا د وایس اف امریکا دیوه د خبری خبرونه لا دوام لري. دیوه تاسو په فیسبوک، ټویټر، انستاګرام او یوټیوب باندې هم فالو کولی شئ. همزو پاکستان کې د ترهګرۍ پیښو کې زیاتوالی په ترس کې چین یو ځلې بیا پاکستان کې میشت د خپل وګړو د تحفظ په سر اندېښنې ښودلې دي او د چین نوی خارجه وزیر تکرار کړې ده چې پاکستان دې د چینایي وګړو حفاظت لپاره مؤثر ګامونه پورته کړي. په دې اړه باندې نور تفصیل لرته اسلام آباد څخه د ډیوا خبریال پیر ولایت شاه په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د چین خارجه وزیر کون کینګ د خپل پاکستانی هم منصب بلاول بټو سره ټلیفون په لیک رابطه کې په ګوته کړی. چین د 28 جنوري څخه د نوي کمري کال منزل په مناسبت سره د خپل وګړو تحفظ باندې اندېښمنه دی. په دې موقع د پاکستان خارجه وزیر بلاول بټو د چینایي وګړو د تحفظ په خلی کړی دی. تیر کال نومبر میاشت کې د وزیر اعظم شهباز شریف د چین دورې په موقع د چینایي صدر لخوا همدغه شان اندېښنو ته جواب کې شهباز شریف هم د چینایي وګړو د تحفظ باوري جوړولو عزم سرګند کړیو. خو سوال دارو چې تیږي چې چینایي حکومت ولې د خپلو وګړو د تحفظ په اړه اندېښنې پر لپسې راوچتوي. دې پوښتنې ته جواب کې د سینټ د دفاع قائمه کمیټې مشر مشاهد حسین چې د کال 2009 راهیسې جوړ پاکستان چاینا انسټیټیوټ نومې تھنک ټینک مشر هم په دې اړه د چین اندېښنې په ځای بولي.
پاکستان کے جو حکام ہیں، جو چائنیز ایکسپرٹس ہیں یا پروجیکٹس ہیں یا پرسنل ہیں، ان کی مکمل حفاظت کرنے میں ابھی پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکے.
وی او اے ڈی وسر خبر کی مشاہد حسین ویل دا پاکستان دشمنو باوجود چینائی وگڑو باندھے وقت پو وقت کی دن کے حملے دا پاکستانی اداروں ناکامی پڑا گا کبھی. نوموړي ویل پاکستان کې د ترهګرۍ په واقعاتو کې راغلي زیاتوالی هم چین سره دا یره پیدا کړې چې اسې نه د ترهګرو سی پیک یا نورو پروژو باندې کار کوونکي چینایي وګړو ته مخه نشي. ستمبر میاشت کال 2020 د خیبر پختونخوا د اسوسیمه کې چینایي انجینرانو په یو ګاډي شوی ترهګر حمله کې نه چینایي انجینرانو په شمول دیاللس تنان مړه شوي وو. چپلی لا قانون ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې وه. تیر کال 2020 اپریل میاشت کې کراچۍ کې شوی خودکش حمله کې درې چینایي استادان وژل شوي وو او د دې حملې ذمواري بلوچ بلتون غوښتون کې بی ایل ای اغستې وه. دغه حملو له امله پاکستان کې میشت چینایي وګړي د کمو یرو سره مخ دي. په دې اړه د پاکستان د خارجه وزارت پخوانی سکتر او د یو غیر دولتي ادارې مشر اعزاز چودھری خپل سترګو لیدلې حال صدا سے بیانوي. د دوی د تنظیم لخوا د سرمایه کارانو یو پلاوی د گوادر د دورې په موقع دغلته موجود یو چینایي چارواکي دوی ته وویل چې هغه د تیرو شپږو کالو راهیسې د خپل کمپاؤنډ یا استوګنې د ځاینه بهر نه دی وتی. اعزاز چودھری زیاته کړه که څه هم پاکستان د سی پیک پروژې د حفاظت لپاره د فوج یو ځانګړی ډیویژن جوړ کړی دی، خو بیا هم چین تر ټولو زیاتې اندېښنې اوس هم د خپلو وګړو د تحفظ په اړه لري. تیره اونۍ د گلګت بلتستان اعلی وزیر خالد خورشید په مشرۍ د لوړ پوړي سیویلین او فوجي چارواکو غونډه کې په سی پیک پروژه باندې کار کوونکي چینایي وګړو تحفظ باوري جوړولو لپاره امنیتي ګامونو ته لانور وده ورکولو پریکړه شوې وه. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ڈیوا دا. نړیوال بینک وای چې پاکستان کې اقتصادي وده به 2% وي. دوی دغه اټکل مخکې 4% کړو. اقتصاد پوهان وایي که چرې داسې یي نو پاکستان کې به بیروزګاری او گرانی نور هم سوا شي. په دې اړه باندې موږ په لوی خبر پښتونخوا کې د اسلام آباد نه د ډیوا خبریال ارشد حسین نه پښتلیو تاسو ته نور تفصیل وړاندې کوو.
جی څنګه چې تاسو ته پته هم ده او زه به خپل کتونکو ته هم دا ویم چې نړیوال بینک د تیر ورځ په واشنگټن کې چې کوم د نړۍ اقتصادي منظرنامه ده نو د هغې په اړه باندې خپل رپورټ جاری کړی دی او په دغې د نړۍ په نورو هیوادونو کې د اقتصادي حالت تر څنګ په پاکستان کې اقتصاد په اړه هم خبرې کړي، ځینې اټکلونه کړي دي. نړیوال بینک په خپل دغه رپورټ کې ویلي دي چې په پاکستان کې د بهرنۍ زر مبادلې د ذخیرو لاندې کچا د پاکستان کې برغه خساری چې تجارتی خساره ده، مالیاتی خساره ده، د جاری کاتو خساره ده او دلته چې کوم سیاسي اړې غړې دي او بیا وروسته سیلاب راغلو نو د هغې په اساس دا وایي چې سکال یعنی روان مالی کال کې به د پاکستان د اقتصاد چې کوم مجموعي وده ده د هغې هدف چې دی نو هغه به 2% وي. زه تاسو ته یادوم چې هم د تیر کال جون میاشت کې د ورلد بینک یا نړیوال بینک د پاکستان د اقتصاد لپاره د اقتصادي ودې لپاره د 4% ودې اټکل کړو، خو دې ځلې دا اټکلونه را کم کړی دي، 2% ګرځولې دي. بل نړیوال بینک په دې خپل رپورت کې د پاکستان دننه د ګرانې په کچه هم خبرې کړې دي او نړیوال بینک په خپل رپورت کې ویلي دي چې تیر کال دسمبر میاشت کې د پاکستان دننه د ګرانې کچا د سلیریش نیم فیصدی نه هم زیاته شوی و او نړیوال بانک وایي چې دا په د اویایم د لسیزې را په دیخوا په پاکستان کې د ګرانۍ تر ټولو لوی کچا ده. دا نړیوال بانک دا هم اټکل کړی دی چې په راتلونکي مالی کال چې کم کال 2023 دی نو په هغه کې به هم د پاکستان د اقتصادي ودې کچا چې دا به ټیټه وي او پاکستان به پرله پسې د اقتصادي ستونزو سره مخ وي. جی
ارشد حسین صاحب، یو طرف ته تاسو ویل چې دغه پر روان سه رښتم کې هم دی وی چې دا وده به ټیټوي، سیډون کې د ورلد بینک دی اټکل دا څنګه سیډي چې دا ولي کیږي او کچرته دغه اټکل یا پاکستان کې دا وده کمیږي اقتصادي وده د دې اثرات بسوي؟
جی بالکل، سیلونکو سره زنګ پدې اړه خبرې شوې دي، خاص کر اقتصادي تجزیه کاران چې دی غیدا وایي چې په کال 2023 کې به هم دا وده زکه کموي چې په پاکستان کې موجوده کم بحران دی اقتصادي او سیاسي دا جاری وي نو دا وده به کموي. بل دی دا وایي چې د پاکستان چې کم د برامدات دي نو په هغه باندې بندیز لګول شوی دی او د ډیر دی کې چې داسې شیان استعماليږي برامدادي توګو کې نو هغه د بهر نه راځي، نو دغه مو یو وجه د چیرې د اقتصادي وده به کموي. بل هغه دا وایي چې د پاکستان چې کم ترسیلات زر دي نو دا پر لپسې کمیږي، د بهر ملکونو کې چې کم پاکستانیان دي پیسې را لیږي غم کمیږي او دغه شانتي د پاکستان چې کم د بهر ملکی زر مبادله ذخیره ده نو هغه هم را کم شوې ده، واغه د خطرناکې کچې پر را کم شوې ده، تقریبا 3.5 ارب ډالر پاتې شوې ده چې د 3 میاشتو یا 5 میاشتو د برامداتو لپاره هم کافي نه ده. سیړونکو دا وایي چې کله په یو ملک کې اقتصادي وده چې دغه کمیږي دغه کچ کمیږي نو د هغه بیلابیل اثرات په عام ولس باندې غورځيږي. یو خو هغه وایي چې د سر بیروزګاری سیوا کیږي او ورسره چې دینو کم غربي د نو هغه هم سیوا کیږي. سیړونکو دا وایي چې کوم موجوده اقتصادي صورتحال دی او پراتونکو کې کومي صورتحال ویني نو هغه دا اټکل کوي، هغه وایي چې موږ نه غنو چې را د 2% وده به موکي، خلک په بیروزګار کیږي او یو ټولنیز فساد تر هغه خی چې کدا سه د اقتصادي بحران رواني. بل زه به تاسو دا ویم چې په پاکستان کې کم دی رستو سیلابونه راغلی نو د ورلد بینک په دغه ریپورت کې دې ته هم کتنه شوې ده او په د نړیوال بینک په دې ریپورت کې ویل شوې دي چې د پاکستان چې کم د کرکیلې څنګه د نوغه د جی ډی پی یا د پاکستان مجموعي قومي پیداوار چې دی هغه کې د هغه برخه 23% ده او د ټولي آبادې چې کم 23% برخه د هغه ته روزګار ورکي. نو د سیلاب لقبل د پاکستان اقتصاد د پاکستان زراعت ته سخت نقصان رسیدلې دي او سیړونکو وایي چې هم دغه وجه ده چې په خوراکي شیانو نرخونه سی واښوې دي او په پاکستان کې به خلک د نه نیم نه ملیونه خلک د غربت کرخې لاندې تلی شي.
ډیر زړه تمنه کوم ارشد حسین صاحب د معلومات شریک کولو د وخره کولو یو جهان مننه.
تاسو مننه درانه اوسه.
دا د وایس اف امریکا دی ودا خبری خبرونه لا دوام لري. کچرته د وړو بي او قیمتونه هم په دغه رفتار باندې بر روان وي نو د یو دیاړی مار د پاره چې د ورځې دیاړی کوي دغه د پاره خپل ژوند تیرول څومره ګران دي، د هغه د پاره وړا غستل څومره ګران دي. که څه هم حکومت وایي چې په 1400 روپۍ باندې دوی دغه بوجۍ ورکوي او خدغه ته په لاینونو کې ودرېدل په قطارونو کې ودرېدل یا دغه میلاویدل څومره مشکل دي، په دې اړه باندې نور تفصیل درته مدثر شاه چې په خبرنه او هاشم علي د یو خبري اعلان دي تاسو ته په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د پورته دیر درې دیرش کلن لایق زاده د تیر شپږو کالو را هسي د پیښور د خوراکي توکو لوی منډهي رامپورې دروازه کې د مزدور په هیڅ کار کوي. دیو سره د خبرو په وخت مو موړي ویل کلی کې مې مور خويندې میرمن او سلور ماشومان دي، یو رور مې د وینې رنز لري، دلته پیښور کې درملنه کو، مونږ دورونه د کور د ګټې بټې ذمہ واریو. وای نس دې ورځو کې چې د ګرانۍ کمه لړۍ شروع شوه ده کور ته پیسې نشو لګلې،
ورځې مونږه دا 2-300 د کیډکو و ته 100 روپۍ وشي مونږ څلور کسان د کار کې بدیو زیبان دي او دلته خوراک خرچه شي کمرې کرای شي بجلی بل شي بس کور ته بکی څه نه پاتې کیږي، بس دا قرضې کور ته راوړ سوداګر.
وای ما خپل سکول کې زده کړې نه دکړي، دو ما شومان می سکول کی داخل کړی دی خو اوس با غی هم مزدورای ل راولم چې د جوان گاډه په شریکه په وړاندې بوزو باید دوای د ستمبر 2023 یو حکومتي راپور تر مخه د پاکستان 22% آبادی د لایق زاده په شان د غربت ته کرخې نه لاندې په جوان کولو مجبور دی کم چې د میاشت ته 3000 روپو پورې آمدن لري خو به طرف اسیرون کی وای دغه هواد کې به د غربت د کرخې نه د لاندې تنانو شمیره زیاتوي یو ټیکادار انجینیر نیاز الله برکی تر شلو پورې دیاړی مارو ته روزګار ورکوي وای
کدی چې اوس کم بجټ جون کو جون 2022 کې هغه وخت ارزانی کم وا دی دی هغه بجټ حساب سره مزدور لچ کم نه نو دا اجرت کې خو تقریبا 24-25000 روپی فرمن ته اوس چې کم مهنګای راغلی دا او دې 2022 بجټ وګوري اوس مهنګای ته وګوري نو زما په خیال باندې چې 48000 روپی دی اجرت کې دی نو بیا هم چې کم نه دا دی مار په باندې مو مشکل سره خپل ځان
وای په کم رفتار چې ګرانۍ کې اضافه روانه ده د دې بد اغیز به په لاندې طبقه غورځيږي خو دیاړی مار لایق زاده وای زه مجبور هم دلته په خبر کې پاتې شم
جی زمونږ کلی کې زمیندارو څه مزه نه یو دی وګوري چې جمعې شپې د ژمي کې کارونه نه یالته نه کارونه او بدلته وو مخکې کار خو وسلته کارونه مزه صحیح نشته کنه بدلته وس ناسي کارونه مزه نشته
وای که خپل سیمه تلاړ شم نو هلته نه صنعت شته او نه تجارت نو هلته به د وینا تر مخه خپل کورنۍ ته د ژوند ضرورتو ورکولو بندوبست څنګه وکړي د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور
دا د وایس اف امریکا ډیوا د څنګه تاسو ته پیښور پاړه باندې رپورت واوري دغه حالات هم په بلوچستان کې دي بلوچستان کې خلک وایي چې یوټیلیټی سٹورز د زیات وړ ورکړي چې خلک یې په اسانه باندې ترلاسه کولی شي په دې اړه باندې حکومت سوای تاسو ته د هر څه د بلوچستان څخه د ډیوا خبريال حمید شمسور په دې رپورت کې وړاندې کوي
د بلوچستان یوټیلیټی سٹورو ته هر ورځ د ارزان بای وړو د ترلاسه کولو لپاره یو شمیر خلک راځي په یوټیلیټی سٹورو کې وړه نه ترلاسه کوي حمله دې کبله خلک له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي
آټا ګی چینی تیل اویل جتنے بھی ہیں جو سر
وڑا وڑی برہ تیل چھچم ردی ہغا گران سوی دین چھ دا سر پر ویشتانو کم تیل لگول کیجی ہغا لہ ہم ٹول گران سوی دین پا بازار کی دا دی اخستو توان نلروم زکا مش یوٹیلیٹی سٹور تا دا اخستو لرازو لداسی حکومت سخا مش چا غواړو چی هر حکومت رازی هغه ځان مړوی د وړو په یو تھیلی کی په یو میاشتې 1500 روپۍ زیاتی سیم چې داسی به زیاتی شي نو ژوند به څنګه کوم مش په کور کې شپږ وطنه یم او شپږ وطنو د میاشتې خرڅه به له مخه ډیر سره و اوس شپې ته تر رسیدلې ده
پہله جو 30 تا قاعده تھا اب 60 تک پہنچ گئے
بخت محمد هم په دوه خلکو کې شامل دي
$400 در پدار دی بس دا یو دی ډیټ پکښې کې دی نه تاریخ نو دا وجه سمو ځخلو کنه نه جوړیان هم ډیر دی نه چې ډیټ نه ای تاریخ نه ای بیا پریشانی او بیماریان گورنمنت سټا دماغ سستایو کې دا وړا دا وړی دا شان په اسانی باندې خلکو ته ورکی
د یوټیلیټی سٹور د منیجر له لوري وی او ای دی وته ویل سو چې اوس غنم ګران دی حمله دې کبل دوی بلوچستان ته وړه نشي ورکولای د بلوچستان چیف سیکرټری د اسلام آباد د یوټیلیټی سٹور والی رتبه مامورینو ته لیک هم لیږلی دی چې په بلوچستان کې د وړو سخت کمی رامنځته سوی ده د بلوچستان و یوټیلیټی سٹورو ته دی وړه ورکول سي چې د خلکو مشکل اسانه سي د بلوچستان د خوراک د څانګې صوبایي ډایرکټر جنرال ظفر الله وویل چې مرکزی حکومت هر کال و یوټیلیټی سٹورو ته 40,000 ګونی غنم پارزانه بای باندې ورکوي پدې کې د بلوچستان برخه هم ست کچيري مرکزی حکومت د بلوچستان تر 200 زیات و یوټیلیټی سٹورو ته وړه ورکي نو د وړو تر ډیره حد پوري کمی پوره کیدای شي د بلوچستان د خوراک د صوبایي څانګې ډایرکټر جنرال وویل چې د بلوچستان په نصیر آباد ډیویژن کې د غنمو پیداوار 1 کروڑ ګونی دي لکن د موسمي بدلون له سببه ځخه اوس الته غنم 10% کم سوی دي او دغه ډول د حکومت له لوري و دوی ته د پیسو په ورکولو کې هم ځنډ رامنځته سوی دي چې له سببه اوس صوبا غنم او د وړو له کمی سره مخامخ ده د بلوچستان حکومت د مرکزی حکومت سره سره پنجاب او سند هم په دې کې ګرم بولی چې دوی و بلوچستان ته د غنم او د وړو لور کولو څخه انکار کړی دی. د وړو ډیلران دا خبره هم کوي چې دلته سږ کال په بلوچستان کې حکومت د غنم نرخ ډیر کم لګولی وو، په سند او په پنجاب کې زیات وو. له دې کبله هم زیات شمیر د نصیر آباد کروندګرو خپل غنم سند او پنجاب ته یوړل، هلته یې خرڅ کړل. د خوراک د څنګه ماهرین وی چې د یوکرین د جګړې وروسته د ډالر په حساب باندې هم د غنم بیه ډیره لوړه شوې ده، له دې کبله هم غنم او وړه ګران دي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
دا د وایس اف امریکا ډیو دا کروندګر په خیبر پختونخوا کې وایي چې د ټماټرو فصل ښه شوې ده. بیپاریان هم د خبره کوي، خو بیا وایي چې دوی ته په دې کې ګټه نشته ده. وجه څه ده؟ تاسو ته د هر څه په دې کې رپورت کې ملک وقاص وړاندې کوي.
ټماټر په ټولو سبزیانو کې تر ټولو زیاته مهمه سبزی بلل کیږي، ځکه چې د امروزا جون لپاره کالو سر په ترکارۍ کې یا سلادو کې استعمالیږي. ځکه دې ضرورت ته پکتو اکثره کروندګرو د سیزن په پیل کې زیات ټماټر وکري، چې کله پیداوار زیات شي نرخونه په لاندې راشي. دا مهال په زیات مقدار کې په مقامی کچ پیدا کیدونکي ټماټر بازارونو ته را روان شوي دي. په بازارونو کې د یو کیلو ټماټر بیا 50 روپیو پوره دا، خو د کروندګرو په وینا دا نرخ ډیر کم دی. د څه له وجې چې دوی او بیپاریان په معاشي توګه اغېزمن شوي دي.
دا خو موږ تقریبا درې څلور کړه پټیا کړلې دي. مخکې ګرانو دا ټماټر چې مخکې دلته دی علاقه کې نو، موږ دا ټماټر چې اوس را ورسېدل مخکې به تقریبا 2.5-3 کیلو خرڅېدل. اوس موږ دا تقریبا 12-13-14 کیلو ټیمې دا اوس په 400-450 کې خرڅېږي، نو زمیندار ته هیڅ هم نه پاتې کیږي او باقی خرچی باید پا دی بانی دیر زیادی شوی دی.
کسو هم کروندگر دا نرخونو کموالی او دا زیادو خرچو نفریات کوی، خو بیوپاریان هم دا رنگ گیله لری چی دوی پا لومړو ورځو کې پگران بایا پتی اغستی و او اس بازار کې هاغه معاوضه نه ترلاسه کیگی.
دم جی 8,30,000 پانی اغشتی دی، 3,000 پتی دی او نن وقت پوری مولی تقریبا سکم 3,00,000 روپی کلی دی. مونگ باکی پشتاوانیانی پکی او متپو سره سره تاوان دي ټماټر.
د زراعت د محکمې د شمیرو تر مخه په یو جرب پټی کې خوښا 2 ټنه ټماټر پیدا کیږي. دا د نوې ټکنالوژي یا ټنل د لارې هم پیدا کیدی شي، خو کروندګر بیا هم خپل زړې طریقې خپلوي. د سله وجه چې د ټولو کروندګرو پیداوار په یو وخت بازار ته راورسی او نرخونه راکم شي.
ټماټر خره ټونو د شپږ مېشتې و مېشتې موږ په 2.5 روپۍ کیلو خړل. اوس چیز منگ رالا نوس پر 2.5 روپے بن ٹیم زی 14 کلو اس پر 2.5 زی بس علاقہ از منگا خلا خرچہ نہ برابر ہے چھ پہلے گی دلی نہ کئی کار ہے نہ کوا سسی تا وان ٹول پٹی لگا ڈاک پر تے مالو نو لمبے وڑو پہ کھڑ لے اب ہجم لگی کڑی مال تے ورا چھو.
د زراعت کار پوهان وای کچره کروندګرو د ټنل ټکنالوژي د لارې ټماټر کرلو ته پاملرنه وکړه، نو نه یوازې خرچې به کم شي بلکې پیداواری صلاحیت به نور هم زیات شي. ملک وقاص، وائس آف امریکا، دیو نیوز، مومند.
من آمد ام که عشق فریاد کنن، من آمد ام. زتا ستولو کتن کو تایو ضروری پیغام در کول غواړم. په پاکستان کې نن سبا د پولیو وبا ډېر زیات شوې ده، لہذا خپل ماشومان ته د پولیو ساسکي په وخت باندې ورکړي او د ټولو مردما ضرورتيانه اوساتي.
دا د وایس اف امریکا دیو دا. په پاکستان کې گرانی یوازې په وړو یا په نور شیزنو کې نه ده، بلکې په کراچۍ کې د پرنټینګ پریس کاروبار کوونکي وایي د کاغذ او د کتاب دواړو نرخونه 2 لوړ شوي او د کاغذ نرخ لوړېدو له کبله د دوی کاروبار په ټپ ولاړ دی. په دې حال کې نور دوی ژوند څنګه تیریږي، د دوی کاروبار څنګه روان دی؟ تاسو ته د هر څه د کراچۍ نه د ډیوا خبریال ذوالفقار بیٹنه په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
په کراچۍ کې د پرنټینګ پریس سره تړلي کاروباریان وایي د کاغذ ورځ په زیاتېدونکي نرخونو له کبله د پرنټینګ پریس کاروبار د غیر یقیني صورتحال سره مخ دی. پرنٹنگ پریس چلون کی زیادتوی دا ڈالر لوڑ نرخ او زیادتو ٹیکسونو دا کاغذ نرخ نگدی 2.5% زیاد کڑے.
ہم رات کو 12 گھنٹے کام کرتے ہیں. مشکل ہمارا
2.5 ساعت ہم پخل کار کو اور اشپک ساتا پرنٹنگ مشین نہ چلو بیا ہم مصروفونا نش پورا کولے دا کاغذ نرخ روز تربلا پا بازار کی زیاد چھوی بھی او شرکت میں رانا پا پخوانی نرخ تولیدات غوڑی.
د کاغذ سره تړلي کاروباریان زیاتوي د کاغذ لوړ نرخونو د وجې دا مهال شراکتونو لخوا د کاغذ نه جوړ تولیداتو وختنه کمه شوې او بل ورسره خلک د معیاري تولیداتو په پرتله ارزان بیه کار وختنه کوي.
لوگوں کا جو بجٹ ہے وہ ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے.
دا خلق دا اغستو قوت ورس تربلی کمیگی. تیر کال ما 2000 کلینڈر پرنٹ کڑیو او هغه وڑان دی کال میں 3000 کلینڈر پرنٹ کڑیو. خو سخ کال را نچا دا یو کلینڈر گفتنا ند کڑی. خلق دا محال دیر ضروری کار نپرتا بل کار مونگتا نراوڑی.
دا کاغذ نجوڑ شوی تولیداتو کی دا کتابونو چپائی و غٹا برخ لری پبلیشران وائی دا کتابونو پا چاپولوی اوس محال مصرف دو چند سیوا شوی او خلق نوی کتابونو اخستلو پا پرتلا زاڑا کتابونو پا بازارونو کی لٹوی.
پہلے ایسا تھا کہ 70% لوگ
پخوابا اویا فیصدی خلقو نوی کتابونو اخستل او 30% خلقو برانا زاڑا کتابونو غوختل. خو اس محال دا کشمیری بدلی شوی اویا فیصد خلق زاڑا کتابونو اخستو دا پارا بازار ترازی.
دا پرنٹنگ پریس کاروباریان اندیښنې سرګندوي چې که د کاغذ په نرخ کنټرول و نه کړی شو نو دوی به مجبور شي چې خپل کاروبارونه وتړي. ذوالفقار بیٹنایوی وی ډیوا کراچی.
چپ آزادی او مر کی با زانتا یو لار خوخوم ما تا پتوا چکز زان دا یو نبیلوم نو بلوا لازمان خوخوم
که بل سو کی کئی او کنا تهی کار سهی
دا هر انسان جوان باید دا بل لپارا یو مثال جو سی
تا هر عمل یو عکس العمل ضروری تا انسان لاستا حق سرازی چی سی کڑی
تاسو هم بدلون راوستی سی
تاسو هم بدلون راوستی شی
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
دا وائس آف امریکا ڈیوا دا ڈیوا تاسو په فیسبوک ٹویٹر انسٹاگرام او یوټیوب باندې هم فالو کولای شئ. که د بی بی شیرین خبرونه وی لوی خیبر پختونخوا وی هلو وی 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 یا خبری خبرونه وی ستاسو نه پاتې شو وی نورسته تاسو په فیسبوک باندې او په یوټیوب باندې کتلای شئ. مهم خبرونه چې کوم دی یا لیټیسټ نیوز چې کوم دی نو هغه تاسو په ټویټر باندې او په انسټاګرام باندې خخه ویډیوګانې تاسو کتلای شئ. هم زو د بل رپورٹ پلو د امریکای میکسیکو او کینیډا مشرانو ویلي دوی سیمې ته د ورپېخو چیلنجونو کې ګډه همکاري کول غواړي لکه د کډوالۍ ستونزه د نشه یي توکو سمګلینګ او تجارتي لوزنامو کې د چین مقابله او په یوکراین د روس یرغل. خو څېړونکي وایي د دغو مسلو هواري به دومره اسانه نه وي. نور تفصیل درته د وایس اف امریکا د انیتا پاول رپورټ بختور شاه وړاندې کوي.
د امریکای، کینیډا او مکسیکو مشرانو د نهه په ورځ په مکسیکو ښار کې په دریو ژبو کې د ملګرتیا ژمنې وکړې. غونډې ته د امریکای صدر جو بایدن وویل
موږ رښتونی ملګری یو او د شریک احترام او ملګرتیا په اساس به د خپل اولس د خوشحاله او پرامنه سباون د پاره کار کوو.
خو دوی ته پرتې مسلې دومره اسانې هم نه دي. غیر قانونی کډوالی، سمګلینګ، موسمی بدلون او تجارتی کشاله د دوی د ملګرتیا لوی خنډان دي. د مکسیکو صدر انډری لوپیز په ډاګه صدر بایدن ته وویل چې اقتصادي مرستې د فراخ کړي.
دا یو ښه موقع ده چې د لاتینی امریکای او کیریبین ملکونو د هیرولو پالیسۍ د بدلون په اړه یو فیصله وکړي شي. دغسې نه کول به د ازادۍ او د خ گاون پاڑا د پخوانی امریکای صدر فرانکلین روزویلډ د پالیسو سرغړونه وی.
صدر بایدن نوموړی ته په جواب کې وویل
امریکا د ټولې نړۍ د ملکونو نه زیات د بارینو هیوادونو سره مرستې کوي، خو له بده مرغه زمونږه ذمہواري یوازې د نړۍ غربي برخې نه دي، بلکې مرکزی یورپ، ایشیا، منځنی ختیځ، افریقا او جنوب مشرقی ایشیا، دا ټولې سیمې د امریکې ذمہواري ده.
د نهه په ورځ امریکې د دغې غونډې نه د توکو د رسد او سیمي کنډکټر د جوړولو په سیر د یو شمیر نورو نتیجو اعلان وکړو، چې پکې د زهرجن ګیس اخراج راکمول او د اوبو پاکولو ترڅنګ د پاکې انرژي ترلاسه کولو کې ګډه همکاري هم شامل ده. غونډې ته د کینیډا وزیر اعظم جسټن ټروډو وویل
But it's simply we are and always will be stronger together.
که مونږ یو موټی شو نو همیشه به مضبوط یو. نړۍ د ډیکټیټرانو د لاسه د بې ثباتۍ سره مخ ده چې ورسره ګراني زیات شو. دا ضروری ده چې مونږ ټول مشران د ملګرو په شان رايوځي شو او خپل اقتصاد او خوشحالي لپاره ګډ کار
وکړو.
غیر قانوني مهاجرت هم د صدر بایدن لپاره یو لوی کشاله ده. نوموړي د اتوار پرز په ټکساس ریاست کې د امریکې تر ټولو مصروف بارډر الپیسو دوره هم وکړه. دغه مشرانو د محفوظ او آسان مهاجرت لپاره هم د ګډې همکارۍ ژمنې وکړې، چې پکې د کډوالۍ په قوانینو کې نرمي راوستل هم شامل دي. دوی د وسلو او نشایي توکو سمګلینګ د سیمې لپاره یو ګډه خطر وګڼله او په ضد یې د شریکې همکارۍ ژمنې وکړې. آیا دغه یو کامیاب غونډه وه؟ د ویلسن سنټر سیډونکو انډریو روډمن په دې اړه وایي
Trilateral summits rarely yield major
درې اړخیز غونډې کله ناکله ښې نتیجې وروړي، یا د درې وړو مشرانو د مسلو د هواري یو ګډ قرارداد وړاندې کړي، ځکه چې د درې وړو مشرانو مسلې بدلې بدلې دي. او دا د حیرانتیا خبره هم نه ده چې د غونډې په اخره کې څه ډېر ښه اعلانونه ونه شول، خو خو خبره به دا وي چې دوی خپل غونډې هم دغه سره روانې اوساتي او د خپلو انتظامیو ترجیحات په ډاګه کړي.
For their administrations to pursue for the coming year, I think that is important.
خو لکه څنګه چې دغه مشرانو په ډاګه کړه، دا بری اعظم ډېر څه لري. نو آیا دا غونډه به کم عملی کار هم وکړي؟ دا به وخت ثابتوي. بختور شاه، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ده. په هند کې د همالیا یو خار کې چارواکي وایي په سلګونو کسان له خپلو کورونو څخه ایستل شوي دي، ځکه چې د هغه خار ځمکه په ډوبېدو ده. کارپوهان وایي چې په غرایز سیمه کې په دوامداره توګه پرمختګ کارونو له وجې دا خطر رامنځته شوی. د وایس اف امریکا د انجان رپورټر ته کلسوم کاکړ وړاندې کوي.
د هند د دغه شار خلک خپل کورونه له هغه وروسته پرېږدو ته مجبور سوي چې کورونه او سړکونه کې داړې پیدا سوي. دغه شار چې جوش مات نومیږي، چارواکي وایي چې رو رو شار په ډوبېدو دی. د ډوبېدو صحیح لامل لا نه دی روښانه، خو کارپوهان چې د اوږدې مودې راهیسې خبرداری ورکړې وه چې په سیمه کې په تیزۍ سره د تعمیریاتي کارونو او د بجلی د پروزو له وجې دا خطر پیدا کېدای سي.
دا هغه څه دي چې د وخت سره سره زیاتېږي. موږ د دې فشار سره مخامخ وو. موږ ته معلومه وه چې داړې موجود دي او دا چې دا به ډوبېږي.
په زرګونو خلک وروسته له هغه چې کورونه یې ناامنه وبلل سول په امدادي کمپونو کې ځای پر ځای سوي دي. د سړک جوړولو او د بجلی د یو پروژې باندې کار ودرول سوي دي. اوسېدونکي د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي چې لاریونې پیل کړي. د هندوانو او سیکانو مشهور زیارتونو ته د تګ لاره جوشمات چې یو کوچنی شار وو ودی، نږدې وو شل زره خلکو د اوسېدو شار جوړ سوی دی. د زیارتونو د تګ د خلکو لپاره د هوټلونو شمیره ډېره سوی او دا ځای د سیل لپاره یا د واورې خویدو یا سکینګ لپاره مشهور سو. اوس جوشمات په همالیا کې پراته د نورو شارونو لپاره د خطر علت ځکه زیات سوی چې خلک د سیلګری او د لوبو او د غرو او زیارتونو د ورتلو لپاره زی.
جوشی مات په تاریخي توګه مونږ ته دا راخای چې باید مونږ په همالیا کې صبح نکړو. ته جوشی مات په ډول داسې نور خارونه په جوړېدو دي.
چارواکي چې د دې شار سروې کوي ځینې کارپوهان په سیمه کې د برښنا د پروزو او د زیربنایي پروزو د بیا ارزونې غوښتنه کړي.
هر څه ودروي، فعالیتونه ودروي، چې پوه شي چې څه غلط شوی دي، هم راست لاغه داسې انتخاب وکړي چې معنا لري.
په داسې حال کې چې کارپوهان وایي چې که څه هم د سکولونو او روغتیا ته لاسرسي لپاره ترقیاتي کارونه ضروری دي، خو باید په پام کې ونیول سي.
دا نورو غریزه سیمو پرته دا غرونه نه یوازې نوي بلکې پراخ دي او زیاته آبادی لري، نو موږ باید خلکو ته ترقیاتي کارونه وکړو خو باید چاپیریال هم په پام کې وساتو.
چارواکي وایي چې د خلکو ژوند ژغورل د دوی لومړیتوب دی او اوسیدونکي د اندېښنې لري چې کچري جوشمات ځمکه ډوبسي آیا دوی به د تل لپاره خپل کورونه پرېږدي؟ کلسوم کاکړ، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
د خبری خبرونه وخت پای ترس دل زنس ورلا خان، د خبرونه پروډوسر سلمان یوسف زئی او انجینران ستاسو نه اجازه غواړو. خو ده پامن.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ